دا سپین خبري را کوراسته خبره
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو به د هله چرو جوړی زنه زرانه یوسف سیم تاسو ته وخت خبرونه واوري په افغانستان کې د طالبانو لخوا په طبي انسټیټیوټونو کې د ښځو او جنو په زده کړو بندیز ته د غبرګون په دوام ملګرو ملتونو په دې اړه ویلي چې که څه هم دا بندیز لا په رسمي ډول نه دی تایید شوی خو که چرته پلی شي دا په زده کړو او روغتیایي خدمتونو ته د ښځو او جنو په حقونو باندې د نورو محدودیتونو سبب شي د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیفن دجاریک د چهارشنبه د ورځې ناوخته دسمبر څلورم د ملګرو ملتونو په مرکز کې خبريالانو سره په خبرو کې په دې رپورټونو جوړه اندېښنه څرګنده کړي او ویلي دي چې دا اداره په افغانستان کې وضعیت د نږدې ساري هغه ویل کچري په لشي رپورټ شوی لارښوونه به زده کړو او روغتیایي خدمتونو ته د ښځو او جنو په حقونو باندې نور محدودیتونه رامنځته کړي په نهایت کې دا به د افغانستان د روغتیایي پاملرنې په سیستم او د دغه هیواد په پراختیا ناوړه اغیز ولري د ملګرو ملتونو د عمومي منشي بیان سټیفن دجاریک د طالبانو نو غوښتل چې په خپل دغه پریکړه دی له سره غور وکړي د دې د مخ افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یوناما هم د طالبانو د حکومت په دې پریکړه چې د یوناما د وینا له مخې تر اوسه په رسمي ډول تایید شوی نه ده جوړه اندېښنه خولی وا او ویلي چې یوناما به د رسمي لارونه دغه رپورټونه تایید ته دوام ورکوي د طالبانو د حکومت د کډوالو او ستنیدونکو چارو وزارت وایي چې په اسلام آباد کې د پاکستان د پخوانی صدر اعظم د پلویانو د لاریون وروسته د دغه هیواد پولیسو د افغان کډوالو د زورولو لړۍ ته دوام ورکړی او په تیرو څو ورځو کې لکتر لګه 1000 افغانان نیولي او په زندان کې اچولي دي دغه وزارت د پنځشنبه په ورځ دسمبر 15 په ویلامي کې ویلي چې دسمبر د 3 باندې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند د پلویانو لخوا مظاهره د پای ته رسیدو وروسته دغه هیواد پولیس اعلان وکړ چې افغان مهاجرین هم په مظاهرو کې برخه اخیستي او ځینې افغان کډوال یونیول د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي چې د طالبانو د حکومت د استخباراتو د ریاست او امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت کارکونکو په کابل کې د ارزو ټلویزیون په دفتر برید کړي او د سو ساتونو په لټنې رستي د غیرسنې د دفتر د تړلو ترڅنګ وطن کارکونکو هم لزان سره وړي دي د مرکز د چهارشنبه د ورځې ناوخته دسمبر څلورمه په یو اعلامیه کې ویل چې طالبانو د ارزو ټلویزیون د کابل د دفتر د پلټنې پر مهال د دغه خصوصي ټلویزیوني رسنۍ د کارکونکو سره ناسم چلند کړی او همي د دغه دفتر د خبريالانو ځینی کمپیوټرونه ضبط کړی دي د افغانستان د خبريالانو مرکز د طالبانو د اقدام غندلې او په سمدستي ډول د ارزو ټلویزیون د کارکونکو د خوشي کېدو ترڅنګ د دغه ټلویزیون د دفتر د بیرته پرانستو غوښتنه کړې ده د ملګرو ملتونو د خړو نړیوال پروګرام WFP ویلي چې اروپا ټولنې په افغانستان کې دغه پروګرام د لاري د اقلیم د بدلون د اغیزو نه زیانمن شو کورنیو سره د مرستې لپاره د 1500 میلیون یورو مرسته کوي د خړو نړیوال پروګرام د پنځشنبه په ورځ دسمبر 15 رسنیو ته پیوی استولي خبر پاڼه کې ویلي چې سکه کال تر اوسه یوازې د سیلابونو لامل سباندې یو سل شپېته زره افغانان اغیزمن شوي او شاوخوا 40000 کورونه او زرګونه هکټره کرنیز ځمکه ویجاړه شوې ده افغانستان کې د اروپای ټولنې د استازولۍ د دفتر شازافيري ويرونکا بوسکوويچ پور د دې ټولنې د دې تازه مرستې په اړه ویلي اروپای ټولنه ژمنه ده چې د افغانستان خلکو سره مرسته وکړي نړیوال بانک د چهارشنبه په ورځ خبرداري ورکوه او ویل چې د افغانستان اقتصاد د لګي ودی سره سره بیا هم د ناصرګز راتلونکي او لوی وننګونو سره مخامخ دی دغه بانک د افغانستان د پراختیا نوي کول تر عنوان لاندې په رپورت کې ویل دي چې د نورو ستونزو ترڅنګ مالی محدودیتونه نامتوازن تجارت او د عامه پنګونې لپاره محدود ظرفیت د افغانستان د اقتصاد په مخ کې خنډونه او ننګونې دي په سوریه کې یاغي وسلوالو پنځشنبه دسمبر 15 ویل چې د هما د مرکزی خار په شاوخوا کې د حکومتي ځواکونو سره د درې ورځو سخت جګړو وروسته د خار تننوتی. د سوریه تر ټولو ستر خار حلب سور زوړان دي د یاغیانو لاس ولوید. د سوریه پوز هم په ویلا مې کوي چې د هما خار په ختیس کې د یاغیانو سره د سختون خط وروسته د خار د مرکزی برخونه شاتک تاړ شوې دي. د 2011 په مارچ کې د یو پاسون وروسته په سوریه کې د کورنیو جګړو د پیل راهیسه هما یو لسو محدود خارونو نه دی چې حکومت ور باندې بشپړ کنټرول لرو. دغه خار له لاسه وتل د ولسمشر بشر اسد لپاره ستر شاتګ ګڼل کیږي. او د بخښنې نړیوال سازمان پنځشنبه دسمبر 15 اسرائیل د تیر کال د پیل راهیسه په غزه کې په نسل وژنې تورن کو وایي چې نوې رپورټ د نړیوال ټولنې لپاره د بیداری زنګ دی. د سازمان چې په برتانی کې مرکز دی وای د مندري سرچینې د اسرائیل د دولتي پوځي مقاماتو د انساني او د نسل وژنې سره تړلې بیانې د سټلایټ په مرسته د ویجاړو اخیستلې تصویرونه په سیمه کې کار او د غزې نه رپورټونه دي. د بخښنې نړیوال سازمان مشر اګنس کالمار په اعلامیه کې ویلي اسرائیل د میاشتو لپاره د فلسطینیانو سره د فری انسانانو په سر چلند کړي چې ګنی د بشري حقوقو او کرامت ارزښت نه لرلو او د هغوی د فزیکی نابودۍ لپاره خپل هوډ څرګند کړو. قدرمنو اوریدونکو دا د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو زموږ په دې سهار نه پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې مهم مطالب لرو او د امریکا غږ سره مقاله هم اوریدلی سي. لومړی به دا رپورت واوري. ملګری ملتونه وایي کپا طبي انستیتوتونه کې د ښځو او نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیز پالیسي دا به د زده کړو او روغتیايي خدمتونو په برخه کې د ښځو او نجونو په حقونو باندې د نورو محدودیتونو سبب سي. یو شمیر معترض میرمنی وایي طالبان هڅه کوي په سیاسي او ټولنیزو برخو کې د افغان میرمنو په برم تکول سره باج ترلاسه کړي. نور تفصیل پر پورت کې واوري.
د ملګرو ملتونو د مشر ویان سټیفن دوجارک په افغانستان کې د نجونو د طبي زده کړو په انستیتونو باندې ستا په خبرګون کې ژور اندېښنه څرګنده کړې او ویلي چې ملګری ملتونو په افغانستان کې وضعیت لنګدې څاري. سټیفن دوجارک د طالبان څخه وغوښتل چې پر خپل دغه پریکړه لسر غور وکړي.
کچری دلار خود پلیشی دا بس د کړه وروختي خدماتو ته د خزونجونو پر حقونو نور محدودیتونه رامنځته کی. په نهایت کې دا به د افغانستان د روغتیايي خدماتو پر سیستم او د غهیواد په پراختیا ناوړه اغیزه ولري.
د ملګرو ملتونو د ماشومان وجهي صندوق یا یونیسف د جرمني د بهرنی چارو وزیر انالینا بیرنبوک په جلا جلا اعلانو کې د نجونو پر زده کړو د بندیز غندلې دي. د افغانستان په چارو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځانګړي راپور ورکون کړ. ریچارډ برنت ویلي دا د نه توجه وړ اعلان به په ټول نفوس ویجاړون کې اغیز ولري. د افغانستان او نړۍ د کرکټ پیژندل شوی وستور راشد خان او محمد نبی هم په طبي انستیتوتونو کې انجنونو پر زده کړو بندیز غندلې دي. رحمان الله ګربز هم پر خپل فیسبوک باندې د قران کریم هغه آیاتونه لیکلي چې پکې د زده کړې او تعلیم ارزښت بیان شوی دی. سره له دې چې طالبان تر اوسه دا پریکړه چې ویل کېږي دغه د مشر ملا هیبت الله اخوندزاده په امر شوی نه د تایید کړي. خو د خصوصي طبي انستیتوتونو چارواکو او زکونکو د امریکا غږ سره په خبرو کې دا بندیز تایید کړی دی.
اخیرین سرکوب که دختران تانستن همی بسته کردن انستیتوت ها بودن واقعا خیلی سخت است. ما آرزوی ما دکتر شدن بود. میخواستم هندکترین کمکی از ما در جامعه برمی آیم، یک تطبیقات، یک کمکی به یک مریض انجام بتون، ولی کلن یک شبه همه چیز برباد شد.
د شنبه های ارغوانی په نوم د خزو د ملاتړ خوځښت غړي وایي چې طالبان هڅه کوي په سیاسي او ټولنیزو برخو کې د افغانستان د خزو برمته کول لري باج ترلاسه کړي.
طالبان با ګراوګونګری اجتماعي زنان و سرنوشت مردم افغانستان در تلاش باجګری هستند. گروه طالبان در بیشتر از 3 سال گذشته نه تنها به نام تطبیق اسلام و شریعت جنایات جدی علیه بشریت را انجام داده است.
یوش من نور مرمن وای د طالبان کرن د ښکارندوی کوي چې دا ډله د افغانستان او د خلکو پروا نه ساتي.
این روندی که طالبان در پیش گرفتند کاملا مشهود هست که این گروه هیچ گونه علاقه‌ای به خدمت به مردم افغانستان ندارن، هیچ گونه علاقمندی بر پیشبرد و آبادی و ساختن کشور افغانستان ندارن.
توانستند امر روغتیا وزارت بخوانی چارواکو خبرداری ور کرده چی دنجورو پر زدکرو بندیز با ناوړه پایله ولري.
خواند بندی زدکرو محدودیت موضوع ده چی ده بشری منابع و تولید تپ ولار ده څلور کال او دا په څوار لس کال کې هم نه جبرانی کې متاسفانه یو تعداد زنانه ډاکټر هم چې موږ درلود متاسفانه هیواد پریخه یا غواړي چې اوس خپل ماشومانو د تعلیم لپاره یو بل لاره ومومي او افغانستان نه ووځي.
وقت له رسیدو وروسته طالبان له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو په پوهنتونونو او د لوړ زده کړو په مؤسسو کې هم د نجونو پر زده کړو بندیز لګولې دي، خو وایي دا بندیز تر امر سنې پورې دی. وحید فیضی د امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټا چنل او د آشنا رادیوی خبرونه په 4098 پیټا چنل کې اوریدلای شئ. لملتیامو د تل پشان مننه.
رپورټونه ته دوام ورکوه. د عراق د موصل شار اوسیدونکو او چارواکي اندیشمن دي چې په شمال غربي ګاونډ سوریه کې د یغی ډلو وروستي حمله او بریدونه به ممکن د سرحد څخه واوړي او دوی به هم اغیزمن کړي. د موصل اوسیدونکو په دې هم اندیشمن دي چې د عراق په شمال غرب کې روان وضعیت به یو ځل بیا د جګړو د زیاتېدو سبب شي. د هغه سیمه ده چې د 2014 څخه تر 2018 کال پورې د اسلامي دولت داعش په واک کې و. د امریکا خبريال کاوه عمر د موصل څخه راپور شالېجلې او تاسو ته جبر اورو.
د سوریه په شمال لویدیز کې روسي عملیات چې د وی سختري زړل له خوا د حلب ولایت نیول پکې شامل دي په گاونډي عراق کې خلک او چارواکي اندېخمن کړي دي. دا سختري زړل د امریکا له خوا ترګره بلل شوی. د موصل خارو سیدونکو زکه ډیر اندېخمن دي چې ولایت یې د سوریه سره اوږده ګډه پوله لري. موصل د 2014 کال نه تر 2018 کال پورې د اسلامي دولت یا داعش وسلوالو په واک کې و. دا هغه پیخه ده چې چیډونکو د سوریې د کورنۍ جګړې په اوج کې د داعش ډلې د ظهور سره تړلې بولی. د موصل اوسیدونکو اوس په دې هم اندېښمن دي چې په سوریه او حتی تر شپږ سوه کیلومتره اوږدې پولې کې جګړې به په عراق کې هم خپل یاغي پلویان جګړې ته وهڅي.
په عراق او ځانګړي ډول موصل کې خلک په دې ډاریږي چې د 2014 کال پیښه به یو ځل بیا تکرار شي. موږ په یقین سره په هیڅ نه پوهیږو. دا ممکن تر پخوا بد یا لږ خراب واوسي. په هر صورت وضعیت د ډاډ وړ نه دی.
د عراق په نینوی ولایت کې سیمه ییزو چارواکو ویلي چې مسؤلینو د سوریې په سرحد کې داسې تدابیر نیولي چې جګړې او ناامني عراق ته خپره نشي.
اوس وخت د سوریې سره د نینوا ولایت په ټوله سرحدي ساحه کې امنیتي کمرې نصب شوې دي. او زموږ سرحدي محافظین د موصل او عراق نه د هر ډول تهدید د مخنیوي لپاره تیارسي حالت کې دي.
د هغو راپورونو وروسته چې ویل کېږي ایران پلوه عراقي وسلوال د جمهور رئیس بشار الاسد د حکومت د ملاتړ لپاره سوریې ته اوړي، څېړونکي خبرداری ورکوي چې عراق به په ډېر احتمال د ګاونډي جګړې په منځ کې ایسار شي.
و اكيد ما يحصل
په سوریه کې چې څه پیښیږي هروم رو په عراق کې پر موږ تاثیر لري. اصلا د دواړو هیوادونو ترمنځ یو تړاوسته، خصوصا د هغو ډلو چې د ایران سره همکاري لري او غواړي د سوریه د حکومت ملاتړ هم ولري.
عراقي چارواکي وی بغداد په پټول توان هڅه وکي چې د عراق او سوریه امنیت خوندي شي.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوی تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور سیډنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
رپورټونه د امریکا جغ آشنا رادیو ساوري. په تیرو څو ورځو کې د سوریې د حکومتي ځواکونو په وړاندې د سوریې د یاغیانو بریالیتوب ترکیه ته په سوریې کې د مهمو ستراتیژیکو اهدافو د خوندي کولو فرصت برابر کړی دی. د روسیې او ترکیې جمهور رئیسانو د سیشن بیا په ورځ تلیفوني خبرې هم وکړې. دواړو ولادیمیر پوتین او رجب طیب اردوغان ټینګار وکړ چې د سوریې په شمال کې د روان کړکیچ د هواري لپاره ډیپلوماسي ته اړتیا ده. نور تفصیل د امریکا جغ د خبريال دورین جونز چې د استانبول څخه رپورت را استولې دي پښتو ژباړه تستاورو.
د سوریې د یاغیانو هیات تحریر الشام ډلی او د سوریې د ملي اردو نصابي بریدونه کولای شي. د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان لپاره د هغه د سوریایي سیال بشار اسد سره د خبرو پیل ته لار هواره کړی. تر اوسه پورې د اسد د اردوغان وړاندیزونه رد کړی. خوشنون کې وایي چې په دمشق کې د سوریې په دوو یاغي ډلو د انکری نفوذ کولای شي د ترکیې مشر ته نوې فرصت برابر کړي.
د ویحالاری د مندلو لپاره ترکیه کولای شي په اسانۍ سره دواړه اړخونه د حیات التحرر الشام یا غیرله او د سوریې ملي اردو ودروي او یو پروسه پیل کړي. ترکیه دا ځواک لري او اسد په دې ښه پوهیږي، نو په سیاسي توګه ترکیه دا امنیت نه لري چې په سوریه کې کړکېچ زیات شي او د بشار الاسد له رژیم سره سیاسي ډیپلوماتیکې اړیکې پیل کړي.
چنول کې وایي چې اردوغان د اسد سره خبرې کول غواړي تر څو په ترکیه کې سباندې سلور ملیونه سوریایي کډوال بیرته ولیږي، ځکه په ترکیه کې د مهاجرو په اړه د خلکو ناراستیا مخ په زیاتېدو ده.
د نظر پوښتنو له مخې د ترکیه د خلکو لپاره د سوریه او په عمومي توګه ټول کډوال چې پکې افغانان هم شامل دي و مسأله ده. د هر حکومت لپاره دا به یو لوی بریا وي چې وویني دغه سوریایان بیرته په خپل خوخه سوریه ته ولاړ شي.
د سوریه یاغیان د انکری سره د یو بل مهم هدف په ترلاسه کولو کې هم مرسته کوي. د امریکا د ملاتړه برخمنه د سوریه دیموکراتیک ځواک د سوریه د کوردانو د خلکو د خوندیتوب قطعی یا وای پی جی په ضد لستراوړل لري. انکرا په دې ډلې تور لګوي چې د کورد سخت دریزه د کارګر ګوندلې پی کے کے سره اړیکې لري چې د ترکیې له دولت سره جګړه کوي. شرون کې وایي چې د سوریه د رژیم یا غډلې خپل بریاوی د لاسبر کړي، نو بیا ترکیه دغه فرصتونه نه لري.
وانس کله چې دا وضعیت له کنټرول څخه ووځي، نو د کوردانو د کارګر ګوند او په سوریه کې د کوردانو د خلکو د خوندیتوب کې د ډلو په څیر ډلې به نور سیمو ته خپرې شي او هلته به فعالیت وکړي چې هر چا ته ګواښ پېښولی شي، نو بیا به ترکیه ضرور مداخله کوي.
په داسې حال کې چې د سوریې د یاغیانو بریا په سوریې کې د انقره اهداف لپاره ګټور دي، خوشنون کې خبرداري ورکوي چې د سخت دریزو اسلام پالو ډلو سره د یاغیانو اړیکې کولای شي ترکیه ته زیان ورسوي. شرون کې په دې نظر دي چې د سوریې د یاغیانو بریاوي د انقره لپاره د فرصت هم برابروي چې امنیت او ډیپلوماټیک اهداف خوندي کړي، خو دا د ترکیه په پوله د لا بې ثباتۍ خطر هم لري.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، تیرنی او خبرګونونه، مواساک معلومات او دقیق جزئیات، هر کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیز لري، ساسي پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې. له یک شنبې تر پنج شنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. جمهور رئیس جو بایدن د دې اونۍ په پیل کې خپل زوی هنټر بایدن وبخښه او دې کار هغه سیاسي ناندره پای ته ورسول چې د امریکا مخننه قوه کې سیاستوال د کلونو راهیسې وشتلی و. د کانګرس څخه د امریکا جغ د خبريالي کاترین جپسن په رپورت کې وایي چې د امریکا د جمهوریت دورې په پا پای کې د بخښنې پروسه تل جنجالي وي. تفصیل په رپورت کې واوري.
ولسمشر جو بایدن د خپل ولسمشر د دوري په پاتیسو اونو کې خپل زوی هانټر بایدن چې په دریو جرمی قضیو کې تورن وو وبخو. سپینی ماڼۍ د دوشنبه په ورځ د وسلو پاخستو او مالیو کې د ټګۍ په جرم کې د هانټر بایدن د بخلو د پریکړې دفاع وکړه.
هغه لدې ستونزې سره مقابله وکړه. او هغه په عدلی سیستم باور لري، مګر هغه په دې هم باور دی چې په کوم ډول سیاست په عدالت اخیس کړي نو د عدالت د خرابېدو لامل شوی دی.
د دې کال په پیل کې بایدن ژمنه کړې و چې خپل زوی بن بخي او ویلی و چې په متحده ایالاتو کې هیڅوک له قانون څخه پورته نه دی.
مولویل چې عدلی او قضایی پریکړې ته درناوی کوم، زه به دا مراتبوم او زه به هغه ونه بخم.
د مشرانو جرګې لوړ پوړي ډیموکرات غړي د سه‌شنبه په ورځ د بخنې د پریکړې په اړه ډیرو پښتنو ته جواب ویلو نه ډډه وکړه. د استازو د جرګې جمهوری غوښتونکو غړو د هانټر بایدن د هیواد نه بهر د معاملو پلټنې کړې وې او دی ویلی وو چې بایدن باید مواخذه شي ځکه چې زوی له دې معاملو ګټه اخیستې دي، خو په دې اړه کوم قانع کوونکي شواهد وړاندې کړي نه وو. د هانټر بایدن مدافع وکیل مارک ګیراګوس وایي چې بخښنې ته اړتیا وه.
I don't know how anybody would
was zana playgam chyo tsok but sanga pa dada zalwa wai che dimakime de de behir shata siyasat na wo.
Biden de mutahida ayalato lumde ulas mashar na de che khpal khpalwan bakhi khuda hakuki charo kar pahan wai da kar stunsman de.
It is quite regrettable
da de khoshnay war da che hagani shikawla da adalat de polikedo misal da mansaki aw da she haga ehsas kaw che haga bayt da khora siyasi gam pa bakhane sara wakhli zaka che da kar mongta khay che da bakhane da karawul twan aw sara shta de.
د خپلې لومړۍ دورې په جریان کې ولس مشر ټرمپ 2.5 دیش کسان بخلی وو، په دغه کې د پام وړ شمیر د عامه فساد په تور محکوم شوی وو.
راځي چې هیر نو کوچی ډونالد ټرمپ په تیرو وختونو کې ویلي چې هغه د ځان د بخلو حق لري، دا ډول بخنه په سیاسي بخنه کې حتمی ده.
ټرمپ هم دغه راز ژمنه کړې چې هغه کسان به بخي چې د کال 2021 د جنوري په شپږمه د امریکا د کانګرس په ودانۍ په بریټ تورن دي. دی هڅه کوله چې د 2006 کال د ټاکنو پایلې بدلې کړي. شناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلی پر آزادو مطبوعاتو تکیوی. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
او د ډونالد ټرمپ په ولسمشری کې د فدرال حکومت د پریکړو د مقابله لپاره ځینې لیبرال ایالتونه چمتووالی نیسي. د امریکا د کالیفورنیا ایالتي حکومت د چمتووالی په اړه په مکرې د ساکرامنتو څخه د میټ ډی د رپورت پښتو ژباړه ده.
د کالیفورنیا د ایالت مجلس د دوشنبه په ورځ په یو بیړنۍ غونډه کې د ټرمپ د ولسمشری د دورې په ننګونو بحث وکړ. د اسمبلی رئیس په ولسی استازو غږ وکړ چې هغه باید د فدرال حکومت سره د قانوني جګړو لپاره چمتو سي.
که د همجنس بازانو په حقونو برید وشو، که خواریکخ کډوال په نخښ شول، که د میرمنو د سخت جنین ازادي وګواکل شوي، موږ به په ټول قوت مقابله وکړو.
د ټرمپ د ولسمشری په لومړی دوره کې کالیفورنیا په فدرال حکومت یو څل شل قانوني داوی کړی وي او په دې بریالي شوی وو چې د دې ایالت د کډوالۍ د موټرو د غازو د ستانډردونو او د روغتیايي بیمې د قوانینو دفاع وکړي. اوس یو ځل بیا ټرمپ په کمینونو کې ژمنه کړې ده چې د کالیفورنیا د موټرو د غازو د پاکوالي ستانډردونه به ملغا کوي او بی اسنادو کډوال به باسي، او که کالیفورنیا دا کارونه ونه کړي دی به د دې ایالت د اضطراری حالاتو فدرال بودیجه لغوه کړي. د کالیفورنیا والی ګاون نیوسم د ټرمپ سره د قانوني مقاومت لپاره چمتووالی نیسي او د 25 میلیون ډالرو غوښتنه کړې ده.
موږ باید تر خپل وسه هر ډول آمادګي ولرو د یوې داسې قانوني جګړې لپاره چې کېدای شي ډیره وګدوي. په همدې ترڅ کې موږ باید خپل لومړی توبونه انتخاب کړو چې د خلکو اوسنۍ ستونزې، اړتیاوې او د بیکورۍ مسایل هم حل کړو.
د قانوني جګړې لپاره د دې بودیجې غوښتنه په داسې وخت کې شوې ده چې کالیفورنیا وارله مخه د بودیجې کسر لري او د ټرمپ ولسمشري کې د دې ایالت د اقتصادي وضعیت لا خرابېدو ویره ده. خو په کالیفورنیا کې دیموکراتان اکثریت دي او د دغه ایالت د مدني حقونو او لیبرالو ارزښتونو دفاع پراخ ملاتړ لري. پایالتی اسمبلی کې جمهور غوښتونکو مشر جیمز ګالاګار د فدرال حکومت سره قانوني شخړه سمه تګلاره نه بولی.
ما ولس مشر ترامپ ته یو لیک استولې او ورته لیکلی مې دي چې په کالیفورنیا کې ډېر داسې خلک شته چې ستا سره کار وکړي، په ځنګړی توګه د ځنګلونو اورونو د مخنیوي او بو خار جوړونی او نفتی توکو د بایو په مسلو کې.
د اسمبلی له ودانی د باندې خلک تر ترامپ لخوا په ډلیزه توګه د بیا اسنادو کډوالو د شړلو ژمنی اندیښمن کړی دی. کالیفورنیا کې یو اشاریه 8 میلیونه بیا اسناد کډوال وسیږي. د غیالت د کډوالو لپاره د امن کور حیثیت لري او په خوای هم د فدرال حکومت سره د کډوالو په ایستلو کې لمبرستی کولو ډډه کړی و. خو جمهور غوښتونکو غړی بیل اسایلی وای دغه تګلارې باید پای ومومي.
سرحدي امنیت او د مهاجرت تګلارې ایالتي موضوعګان نه دي. موږ نشو کولای چې د امریکا 50 ایالتونه 50 ډول قوانین ولري، ټول باید یو ملي تګلارې ولري.
د امریکا اساسي قانون د وګړو د حقونو د ساتنې په موخه ایالتونو ته د فدرال قوانینو سره د مخالفت او مقاومت حق ورکړی دی. کالیفورنیا چمتواله نیسی بحثونه ادامه لري او د جنوري په شلمه د ترامپ د تحلیف تر مراسمو وړاندې به خپل تګلارې غوره کړي.
د امریکا غږ سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي. لبناني اتباو د دې ونې په پیل کې د اسرایل او لبنان ترمنځ د خونړین خطو د ختمېدو د اعلان وروسته خپل کورونه تر استنېدل پیل کړل. دا تړون چې د امریکا او فرانسې په منځګړتوب شوه په لبنان کې جګړه پای ته رسوي او اسرائیل د حزب الله او نورو ترګرو سازمانو له غواخنه خوندي کوي چې د لبنان نه فعالیت کوي. د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن ویل دا د لبنان لپاره د نوي پیل نه خده. پر اصلونکو شپېته ورځې کې به د لبنان پوز او دولتي امنیتي ځواکونه بیا په خپل خاورې کې ځای پر ځای شي. د لبنان په سویل کې د حزب الله ترګریز منسټونو ته بیا د جوړولو اجازه ورنکړل شي او پراتنونکو شپېته ورځې کې به اسرائیل په تدریجي ډول خپل پاتې ځواکونه وباسي او د دواړو خواو ملکی وګړي به ډیر زر وکول شي، په خوندي ډول خپل کورونه تستانه شي او د خپل کورونو خونځې او فارمونو سوداګري او د دې په بیا رغونو باندې پیل وکړي. ولسمشر بایدن ویل دا په لسیزو کې د اسرائیل او حزب الله ترمنځ تر ټولو خونړۍ جګړه ده. د حزب الله سره د جګړې د پیل راهیسي دا اتیاو زرونه زیات اسرائیلیان د ته مجبور شوی دي چې په خپل هیواد کې د مهاجرینو په توګه ژوند وکړي. هم په دغه ډول شاوخوا 3 لک لبنانیان د ته اړ شوی دي چې د خپل کورونو نه کډه وکړي او په نورو سیمو کې ژوند وکړي. ولسمشر بایدن ویل چې متحده ایالات او فرانس به د اسرائیل او لبنان سره کار وکړي تر څو ډاډ ترلاسه کړي چې دا ترتیب په بشپړ ډول پلي شي. هغه ویل اجازه راکړي چې واضح کړم که حزب الله یا څوک دا تړون مات کړي او اسرائیل ته مستقیم غوښه رامنځته کړي نو اسرائیل د نړیوال قانون سره سم د خپل ځان د دفاع حق لري، لکه څنګه چې هر هغه هیواد لري چې کله د یو داسې ترګري ډلې سره مخ کیږي چې د هغه هیواد تباهی ته جمن وي. متحده ایالات او فرانسې په سیمه کې د ثبات او سوکالۍ د پرمختګ لپاره د لبنان د وسلوالو ځواکونو د ظرفیت لوړولو او هم دا ډول په لبنان کې اقتصادي پرمختیا لپاره د نړیوالو هڅو رهبری او ملاتړ وکړي. ولسمشر بایدن زیاته کړه چې دا موافقه په سیمه کې د سولې په لور لومړی ګام دی. په حماس غوږ کو چې ارغمل شوی خوش کړي او په غزه کې د اوربند لپاره کار ته دوام وکړي. ولسمشر بایدن ویل ک په بشپړ ډول پلی شي نو دا تړون کولای شي لبنان د راتلونکو په لور په لار واچوي چې یو ډیر د پام وړ تاریخ لري. درنو اوریدونکو د امریکا غږ سر مقاله وا چې د امریکا د حکومت نظری سرګند کو.
د امریکا جا آشنا را دوخ پرونی دوام لري. ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.